السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه مو واوریدل. خو دا دی بلې پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې درته خبرونه، راپورونه، مرکې او د غرض نور خبرې مطالب لرو. په راپورونو کې مو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرچکی دا دی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتي دي. د غرض اوري چې نن د انګلستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شلوره نړیوال مسابقو پایلو بکوي. خو پیل په کورنۍ خبرونه کو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د جهادي او ملکی ګوندونو عالی شورا لیوشمیر ولسوالو ولسوالۍ او مهمو ستراتیژیکو سیمو سره افغان ځواکونو تکتیکی شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندو سیمه ایز چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وطوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا له یو شمیر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکی شاتک د نښنې وړ بولي. د دې شورا مرستیال وای احمد فرزان نن په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د حکومت دا ډول اقدام د افغان سرتیرو پر روحیه منفي تاثیر اچوي او دښمن پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه د هلمند له موسی کلا نوزاد او خانشین ولسوالیو په کندز او بدخشان کې لزین ولسوالیو او همدارنګ د پکتیا له زرمت او د کولالګول سیمو افغان امنیتی ځواکونو په شاته کړی دی. له دې وړاندې بیا امنیتي چارواکو ویلي ول چې له یو شمېر هغو سیمو څخه امنیتي ځواکونه راایستلي چې اړتیا ورته نه لیدل کېږي او کوم شاتک هم چې کېږي تکتیکی وي. د کندز سیمه چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندز د اطلاعاتو او کلتوري اسد ځوانانو امر عبدالغفور هوتک ازادي راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره سبت او راجستر و یو شمېر د بیکاري له وجې د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابر نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زدکړي ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته ولاړ شي. خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالین ریاست په دې اړه به خبري څرګندوي وایي چې دوی یو لړ پلانونه ترلاسه نه لري چې په پلي کولو سره به ډیری بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ولس کلن هلک د عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار له 15 ناحیې څخه نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ځلمکۍ د طالبان لخوا جذب شوی او انتحاري حملې ته یې چمتو کړی و چې هدف ته تر رسیدلو د مخه نیول شوی دی. او پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. وایي احمد برمک نن په غونډه کې چې د ماینونو له خطرونو څخه د خبرتیا په هدف جوړه شوې او ویل چې په تیرو دوه لسیزو کې 8.1% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي. ښاغلی برمک دا شان ویل چې په دې وروستیو کې د چاودیدونکو موادو خطر هم مخ په زیاتېدو دی چې په منځنۍ کچه په میاشت کې د هیواد بیلا بیلو سیمو کې یو څلور دولستانو د وژلو او ټپي کېدلو لامل ګرځي. د ورتر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورئ.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له اوږد مهالې اوربند نه 130 وری سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري ووژل شول. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. نګورنو قرباخ په آذربایجان کې دننه پراته سیمه ده، خو په خټه ارمنیان اوربندې کنټرول لري. د ارمنستان پوز د آذربایجان ځواکونه په هغه لوی بریتورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخی الوتکو پکښې برخه درلوده. خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک سوه، ترکیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاری نیسي. د یونان ای این ای دولتي خبري اژانس نن وویل د را روانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 1500 تنه رد سوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل سي. د اروپایي ټولنې د پولو د کنټرول ادارې فرانتیکس دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني کار بللی دی. د بروکسل هوایی ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانیستل سو. دولس ورځې مخکې پر دغه هوایی ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل د هوایی ډګر اجرایه رئیس اغنود فیست وویل د خدماتو دغه بیا پیلېدل به پرتګال، یونان او ایټالیا ته په سیمبولیکو الوتنو سره پیل سي، وروسته له هغې چې دولس ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې دوو سختریزو وسلوالو د دغه هوایی ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې ځانونه منفجر کړل. هوایی ډګر د مسافرو پر مخ تړلی و. دغو دوو ځانمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې 2 کسان وژلي وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 2 میاشتې وخت اړتیا لري. د استرالیا چارواکي وایي د هند سمندر په موریشیس ټاپو کې د الوتکې یوه پیدا سوې ټوټه به د څیړونکو لخوا وازمویل سي چې معلومه سي آیا د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې ده. دا په داسل کې ده چې څه کم 2 مخکې دا مسله تایید سوه چې د موزمبیق په سواحلو کې په وروستیو کې د الوتکې 2 موندل سوې ټوټې په اغلب ګمان د ورکې سوې الوتکې دي. د مالیزیا د هوایي شرکت هغه الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وه د 2014 کال په مارچ میاشت کې ورکه سوه. د استرالیا د ترانسپورت وزیر دارن چیستر نن وویل د مالیزیا او موریشیس چارواکي کار کوي چې د الوتکې دغه ټوټې غونډې کړي او بیا ورباندې د ازموینې تابع وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لویدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید سي، پرون په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه پر غاړه نه اخلي.
Many countries are not paying their fair share.
د دغه 28 غړو لرونکي تړون ګڼ هیوادونه خپلوند نه ادا کوي. د دې معنی دا ده چې موږ دوی ساتو او دوی پوزي خوندیتوب او نور شایان ترلاسه کوي.
د امریکا د ولسمشری دغه احتمالي کاندید همدره زویل څوک چې په ناټو کې خپلوند نه پوره کوي باید لدی تړونه ووزي. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونه کړې دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو به کوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د لسو غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم ته افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 18 انګلستان مات کړی وو. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل
England is a very good side.
انګلستان ډیر ښه سیال دی. وروسته له هغه چې موږ انګلستان ته یو ماتې ورکړه، دوی وروسته د کرکټ ډیر ښه لوب وکړه، ځکه نو دوی پایلوب ته لار پیدا کړه. د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پایلوب یا فاینل مسابقه د افغانستان پر وخت د ماښام 2 بجې کیږي.
داو د افغانستان او نړۍ نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم موندلای سي. پته ده ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سرپرداسي امنیتی طرح خبر روان دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښینې او بحث سره وکړي.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړه مرکه هم لرو. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په سلګونه کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو دي توکي موجود دي.
برنامه من پاکی افغانستان با 500 تقریبا بین 524 تا 550 میلیون دلار تا سال 2020 ضرورت دارد که تا بتوانیم با استفاده از او 611 کیلومتر مربع ساعت ملوث باقی‌مانده را پاکسازی نماییم.
که وخت له کندوز او نورستان څخه به هم راپورونه در تخبار کوپه نړیوال مسایل کې اوري چې د ناګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. روانه خبرونه تر 2:30 بجو دوام کوي. ملتیا مخواړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سره ښارونو کې د اف ام په 15 څه باندې اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې یوې امنیتي طرحې باندې کار کوي چې د ګډو ګواښونو مخه په ګډه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په کابل کې د استانبول پروسې د 15مې تخنیکی ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نسي ټینګېدلی. په ورته وخت کې په همدې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بیا تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګډ خطر بولي او دغې غونډې ته یې وویل چې له افغانستان څخه هم دا توقع باید ونسي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ټول بار په خپلو اوږو واخلي. تفصیل ده محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د امنیتي غوښونو د مخنیوي په خاطر د وی هر اړخیز طرحې د جوړولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې جګړه روانه ده او روان مریض کال هم له امنیتي پلوه ستونزمن اټکل شوی. افغان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي غوښونو د مخنیوي لپاره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د استانبول پروسې 15مه تخنیکی ناست سره بللې وه. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د یاد ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې په دغه تخنیکی ناسته کې د داسې امنیتي طرحې په جوړولو خبرې وشوې چې د ګډو خطرونو مخه ونیسي. که څه هم ښاغلی کرزی د جوړیدونکو امنیتي طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو سپارښتنه یې دا وه چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د ټولو هیوادونو ستونزه ده او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکشینی او باسر وکي. نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناشته لري.
د استانبول پروسه چې د اسیا زړه د هیوادونو غونډه هم مرتویل کیږي په 2018 میلادي کال کې په دې هدف پیل شو چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري لا پیاوړی کړي. تر دې دمه د استانبول پروسې چې د افغانستان په نوښت پیل شوی په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي، سیاسي او په ځانګړي توګه د امنیتي همکاریو په باب 15 ناستې شوې دي. د دغه پروسې غړي هیوادونه هڅه کوي چې د سیمه ییزې همکارۍ له لارې په دغه هیوادونو کې موجوده ستونزو ته حل لاره ومومي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې د کابل په تخنیکی ناسته کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه وبلله. ښاغلی هایسم وایي ملګري ملتونه په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري یو جدي ضرورت ګڼي. د وی زینی تروریستی ډلې په افغانستان کې د نن تخریب کوي او د افغانستان څخه د باندې دورانکاری هوډ لري. نو دغه حقیقت ته په کتو دغه مشکل د یو هیواد لوري نشي حل کېدای او له افغانستان څخه هم دا توقع نه کیږي چې ټول بار پر خپل وګو واخلي. په کابل کې د اسیا زړه هیوادونو په 15مه تخنیکی ناسته کې ګډونوالو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وروستۍ امنیتي پیښو ته په اشاره سره وویل چې تروریزم هیڅ دین او سرحد نه پیژني او کمخې ونه نیول شي ټول به ترې زیانمن شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې که څه هم افغانستان د تروریزم د قرباني هیواد په توګه د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونه هم باید په دې برخه کې اغیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي. د تروریزم د روزنې او تمویل ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي او له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هم منلی چې دوی پر وسلوالو مخالفو ډلو نفوذ لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، په کابل کې د استانبول پروسې په 15مه تخنیکی ناسه کې د بیلابیل هیوادونو استازو په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره پر سیمه ییز همکاري ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان او سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییز همکاري تر بل هر وخت جدي ضرورت وباله. د افغانستان د بهرنی چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی بیا ویل ترغې چې په سیمه کې اعتماد جوړونه او لیبل سره همکاري ونسی د سبا ټینګش په ستونز منوي. دا چې نور پروګرامونه په دې ارتباط باندې څه دي او دغه خبرې څومره ګټورې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ناستې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ناستې خصوصا د افراطیت او تروریزم په باره کې دي. دا د قلب آسیا چې هغه د افغانستان یو پروسه ده، دغه په چوکاټ کې مختزي بحث دلته اساسي دغه دی چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دغه مشکل اساسي د منطقوي مشکل دی، جهانی مشکل دی، او په دغه چوکاټ کې یو منطقوي همکاري ته ضرورت ده. او پر دغه بحث او په دغه کښېنستلو کې پر دغه همکاري باندې بحث سره کیږي چې څنګه یو مملکت ته بل مملکت سره په دغه مشکلاتو کې همکاري وکړي، اعتماد سازي د یو بل سره پیدا شي، او خصوصا په دغه پروسو کې د یو بل سره هغه لازم تعاون شي هغه د یو بل سره وکړي.
فکر کوي د سیمې له همکارۍ پرته کېدای شي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او یا د دې خطر مخنیوی وشي؟
ډیر سخت به وي چې ولې د ریښې دغه مشکلاتو یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي، دغه مسایل ریښې د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناهګاوي یا زالګي چې موږ ورته وایي د غوسره یو 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 صحیح برخورد وسی او د غوسره داس یو کار وسی چې دغه د اساسي د بین یو ډلسي هم اساسي مشکل بیرته هغه نقطه ته راځو چې درغه وخت په سیمه کې اعتماد سازي ونه لري، ونه سي په هغه وخت چې په سیمه کې د یو بل پر مسایلو باندې همکاري ونه سي فکر نه کوم چې امنیت یو سوله براسي.
دغه ډول ناس تر اوسه پورې 15 مناسته ول نتیجه چوي ملموس لا سره ورنه چوي
او دغه ناستو څه ډیر شان لاسته راغلی دی. دغه ناستو یو دغه نقاط او صدا ده چې زمینه مسایدی چې د یو بل سره بحث وسی، گفتگو وسی، او زمینه مسایدی چې په لوړه ساته د افرادو سره بحثونه وسی. اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول شي، یو لکیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرح باندې سرکښین او باسر وکي. نو جلا جلا دستاوردونه دغه سي ناست لري، اما دغه هم زه فکر کوم یو ښه دستاورد به ولري چې خلاص شي دا برنامه.
د افغانستان د بهرنی چار وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی و چې د استانبول د پروسې د غونډو په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وسم زو کندوز ته په کندوز کې ډیری ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي. وای کچیر دوی ته د کار او روزګار زمينه برابر نه سي نو ټولنه بل ډیرو ننګونو سره مخ سي. دا غوی په خبره اوس مهال ډیری ځوانان د بیکاری لوجې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو عامر عبدالغفور هوتک وای چې په تیر یو کال کې ځبان دي 300 تنه هغه ځوانان چې له پهنتونونو څخه فارغ شوی دي د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په دې اړه له کندوز از مشرمکار اجمل لاریان ریپورت اورو.
په کندوز کې د بیکاری له کبله یو شمیر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دي. د کندوز ولایت چارواکي وای چې د بیکاری، فقر، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره سات او راجستر وو د بیکاری له وجې د طالبانو لیکو ته تللی دي.
په فرانسا به ځوانان هم پکې دي، دوی کې 14 ځوانان هم دي. تعداد تقریبا د 3-3.5 ځوانانو نه هغه ځوانان چې زموږ مطلقا شوراګانې رهبری کولې همغه اوس د طالبانو په چوکاټ کې ځان تنظیم کړی دی، عملا د دولت په مخالفت کې جنګیږي.
هوتک زیاتوي که چیرې مرکزی حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړې ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته بلاړ شي. بل لور ته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي چې ګواکې زده کړې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. اعظمي وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې ډیری بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
برنامه ما ای است که مراکز آموزش های فنی حرفوی را فعال بسازیم و ما بتانیم از این طریق جوان ها شامل مراکز آموزش های فنی حرفوی
شد. روان کل که مگد مسلکی و فنی زدکر و مرکز فعال و چو زوانان یا مسلک زدکری او ترسنگ مگد کارمندن مرکز هم فعال و چو بیکار زوانانو تا دیکار زمینه برابر کردی.
نیازمندی به کار دارن معرفی شوان از طریق مرکز خدمات کاریابی ما.
پا همده حال که وحید الله رحمانی د دې ولایت یو تن مدني فعال بیا وی هغه وخت به په کندز کې سوله او امنیت رامنځته شي چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي.
اگر ما بتونیم فرصت های کاری خوبی را برای جوانان مساعد کنیم یقینا که صفوف دشمن ضعیف میشه.
که چیرې دولت بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي نو لکبل به د کندز په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. د کندز ښار چوک ته نږدې د ارزبیګي په څلور لارې کې هر سهار په سلګونه ځوانان د کارموندنې په خاطر په تمه ولاړ وي. له دوی څخه یو تن خان محمد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
موږ د پوهنتون نه فارغ یو، دفترو ته ستلی یو، دفترو کې موږ ته کار نه دی راکړی دي او موږ راغلی یو د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
نوموړی له دولت څخه غواړي څو د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندز ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د روختیا خبرونه پر دونیم بچو تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زما همکارون درته وایي. خوس نورستان ته ځو. د نورستان ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نسي کولای چې پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت لا پر دې نه دی بریالی سوی چې له سړک څخه ستونزې لرې کړي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه اورو.
د غربي نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي وای لته رسو میشتو د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لار کې ناستوي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو کوزوي
او عام مخالکو ته یره او یو وحشت پریوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه جانه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای د طالبانو له خوانه درول کیږي اور دل دا گډوډی دا د حکومت لخوا نه کوم اداره نه سد جال د غلار امنیت کی.
د نورګرام اوسیدونکو فیصل وای په 1300 میشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لار کې وژل شوی او نور زیاتی وهل شوی او زورول شوی دی. هغه وای د نورستان او لغمان چارواکي لستونځ خبر کړي خو تر اوسه للارې پراته خندونه نه دی لري شوی. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان پالینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجود دي. د ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسیدونکو د لغمان پالینګار کې د وسلوالو للاسه د مرګ جوړ سره مخ دي.
دلته یو غوښ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي. نورستان لپاره او کاملن دغه دریو لسوالن د غربي نورستان د دریو لسوالن نورګرام دواب منډول د ولسوالن ډیر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واخن لار رسته راته نه شو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځلې د یاد لارې څخه د خندونو لري کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي، هر ځل ورسره ژمنه شوي خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د لغمان د شهر خصوصي په دې موضوع کې خبرې وکړې چې د لارې د امنیت په برخه کې هغوی خپله شخصي لغمان ته ورغلم. جنرال وزیر صاحب او جنرال کمانډان چې سره مې ولیدل او هغوی ته مې خپل اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه. هغوی ته مې وویل چې د دې لارې د امنیت چوکي
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان ساپی ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. ویل سوي په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل سوه تر لسو زیات آذربایجاني سرتیري وژل سوي دي. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ویل چې د دوی لوري ته هم اتلس کسان وژل سوي دي. صالح محمد صالح او د موضوع جزئیات.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې د تیرو څلور شپږ ساعتونو پر مهال له هغه اوربند نه چې له اوږدې مودې راهیسې نافذ وو یو سلو دیرش وری سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داس کې کیږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه دولس آذربایجاني سرتیري ووژل سول. بلخوا د ارمنستان ولسمشر پرون ویل چې په دې جګړه کې د دوی لخوا اتلس ارمني سرتیري وژل سوي او پنځه دېرش تنه نور ټپیان سوي دي. د باکو پرونی ادعا رد کړ چې ویلی و په ناګورنو قرباغ سیمه کې تر سلو زیات ارمنی سرتیری وژل سوي دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربانټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال ټینګ سوی وو. پر دې لنجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا دیر زره کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د بیلتون پارلو هغه مشران چې په خټه ارمنیان دي وایي نن سهار وختي د دوی جنګیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانی او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده خو په خټه ارمنان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د دې لوی برید په پیلولو تورنوي چې ټانکونو درنو توپخانو او جنگي څرخیل وټوکو پکښې برخه درلوده. خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخیل وتکه هم نسکوره سوې او په شخصي بمین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سحر تر وبجو پرې خبرونه لري. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په 611 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي. بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت شته. په دې اړه د وخت د کموالي له امله نسو کولی راپور خپور کړو، خو دا ژمنه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې به درته خپور کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د متحد په نوم یو تن پیغام راستولی او لیکي چې زه دا هیله لرم چې امن راسي او جنګونه نه وي. د محمود روشن په نامه یو کس د غزنی ولایت څخه هم پیغام راستولی دی. دوی په خپل پیغام کې لیکي حکومت باید سرحدو ته پام وکړي. د نورستان ولایت څخه د شفیق الله مشفق په نامه یو تن پیغام راستولی او لیکي په نورستان کې درې ورځې راهیسې سخت باران وریشي او پارون ښار په لویو لارو کې دوه ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. لاره بنده ده، ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. او یو بل تن بیا چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې دا لیکلی دي چې د 1395 کال د کانکور نتایج باید اعلان سي. دونیم بجې سولې لند خبرونه لرو. اجمل تورمان به وړاندې کی.
د فلسطین د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا له یو شپیر ولسوالۍ او مهم ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان سواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمې چارواکي وایي چې د بیکارۍ اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست کارکوونکي په کابل کې له یو انتحاري عملې څخه مخنیوی کړی او هغه ظلمکۍ چې غوښتلې عمله وکړي هم نیولې ده. پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړه وخت دی. ویل شوی چې په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل شو تر 300 زیات آذربایجاني او 300 ارمنستاني پوځیان وژل شوی دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2014 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلو بکړي.
دا خبرونه کولای شئ په تفصیل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی باندې پیدا کړئ. اوس به له مرزی احمد زید څخه د دې مهال وروستي اقتصادي خبرونه واورو. چور پسې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تراتونکو درې میاشتې پورې د لاجورد ډالر پرانیستل کیږي. دغه وزارت بیان مسافر خو قندی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هغه کمیسون چې د لاجورد د لارې د پرانیستلو په هدف جوړ شوی دی پرونی خپل سلورمه غونډه تر سره کړه.
درې میاشتې پورې هغه اورګاډي کاپسه هغه رسیدګی سلا قنیتا دغه نه بعد هغه راځي چې افغانستان د ډالر نه یو د ترکمنستان ازربایجان ترکیه کوردستان ته یورپ مملکتو کې او بل لاره د ترکمنستان قزاقستان ته چین کې وخلي.
د مارچ په یو دیرسه منیټه د لاجورد د لارې د موافقه لیک د بشپړولو لپاره درې مې 15 اړخیزه ترانزیتی او ترانسپورتي تخنیکی غونډه د ترکیه د حکومت په کوربتوب په انقره ښار کې ترسره شوه. د لاجورد تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجورد لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت کرنیز پرختی صندوق نن له دوه کورنیو بانکونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونو له مخې یاد بانکونه مکلف دي چې بزګرو ته وړو پورونه ورکړي. د کرنې وزارت د کرنیز پرختی صندوق د پروګرام مسول خالد سروري نن په دې اړه په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په لومړي کال کې هر یو دغه بانکونو ته 195 میلیونه افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې افغان حکومت په روان کال کې د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ترانزیتي ستونزې حل کړي، بهر ته به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خوني د صادراتو د برخې رئیس میرزمان پوپال ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د صادراتو په برخه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 1994 کال کې د هیواد په کچه 1400 میلیونه ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادونو ته صادرات شوې دي چې د 1993 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر ویلي چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هر ورځ د هوا له لارې 600 تنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادر شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پوله، یو یورو 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.5 افغانۍ او 8.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې بواسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه دی. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلاست وي.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیر زیاته مننه دوستانو. د خبرونه مو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنو په اساس دغه موضوع ټاکلې، او تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره ده 0992215. نن ورځ بواسیر په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړي او تاسو هم ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر.
ډیره مننه. بواسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریضي نوم دی. ایبا تاسو کې تعریف کو په ساده ډول پړسوب دی هیموریدل پلکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پړسوب کله هر عامل چې د دې ظفیری د پړسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کې دشي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو. وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نس شته چې موږ د عضلاتي ملسنس ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
بله، د بواسیر ناروغي اصلي نخې څه دي ستاسو په نظر؟
بله، معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کېدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي، یعنی غټیږي، پړسوب کوي. البته پدریو نایو کې کېدای شي چې دا پدریو ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته نایا کې کېدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت ویو، خلفي ویو، او شي جنبي په دې کانال کې پدریو نایو کې کېدای شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده یا دغه وړو رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنا چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب دی کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی په وظیفه هم لري. مګم کله کله کېدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریض په تکلیف کېږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله، ډیر مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قرص پښتون په لیکه کې دی د پښتون اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجا صفی خو دې تاسو سلامونه وړاندې کوم. د
ازادي راډیو ټول کارکونکو او ټول تاسو درنه ملمن راته سر سلطانی ته واکم زه اوس هم زما څخه ده زما په څنګ د تل څه زده ده چې څنګه دا مواصل اول خو په کوم ځای ده چې څنګه په لکه او دومره پښتنه مې ده چې دا په سیم پورې اړه لري کوم سیم باندې انسان په لکه او دریمه پښتنه مې ده په نور کې ډېر پیدا کېږي چې په شوږي کې او بیا دا چې پیدا نشي د انسان په ګیر باندې نور ما ځایونه کې پیدا کېږي دا خو به کوم مسایل نه روزنه یې پردان چې دیونه په تاسو بلته سره یې کوي چې نه کوي
د قریص پښتون تاسو ته سلامونه وایم د اخیری بش باندې پوینه شم تاسو چې په نرو په خزو کې غنابت تاسو چې ساری ده
قریص پښتون فکر کوم امریکا لمک سره پریشوه فکر کوم د دوی دغه پښتنه وا چې او د ساری ناروغي په ډله کې راځي کنه نو نور پښتنې تاسو وخت سلم میره باندې وته
قرص پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري کنه لري او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي بل پیدا کیدلی ما مخکې و چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالي سبب شي زه په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیټه مواد کلک وي یعنی درې ورځې بعد تشنه تزي دوه ورځې بعد مایات ډیر نه اخلي هغه څوک چې خدانه خوسته په خېټه کې کل کل تومورونه موقعیت لري یعنی کتلات به په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي دا سبب دی کې دی شي کل کل خپل مثلا په خزینه کې متوتر حملونه یعنی ماشومان پیدا کول تولد تناسل دا ډیر رول لري خپل د چاقوالي یا غټوالې د هم کې دی شي چې سبب دی کې شي نو همدا عمل تقریبا همدغه دی چې ما تاسو ته لازم کې دوی چې پندرینه او په خزینه کې بلې په دوړو کې د شې پیدا شي په خزینه کې د شې ډیر پیدا شي ځکه دوی ماشوم پیدا کوي د خېټې فشار جګیږي او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتراس په دې کولمو باندې فشار راوړي معمولا بعد ماشوم د پیدا کیدونه د تکلیف دوی ته پیدا کیږي او په نارینه کې د شې پیدا شي معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد د دې وسل ویختونه په دغه سنو کې فوق العاده وقات ډیر دي البته هغه سنونه چې شپې ته ویا دي په دې کې یعنی فسدي فوق العاده ډیر ده دوی و چې دا مریضی آیا ساری ده کنه نه ساری نه ده ولې داس یو نظریه وجود لري چې کېدې شي چې په یو فامیل کې سو نفر په دې مریضی باندې اخته شي یعنی کله چې مور پلار یې ولري چون کله کله دوی خو ساری ورته یعنی ساری موږ هغه تکلیف ته وایي چې دی بل یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي نه یعنی د ولادي کې دی شي چې ولادي کله کله دغه زفيري یا دغه پلیکسوس چې ماته ستمخ کوي د رګونه په یو فامیل کې دل شي چې مور پلار یې ولري او ولادونه کې دی شي چې پیدا کی
کریم الله هلمند ناپلی کې کېده ډیر منتظر هم پاتول مهرباني وکړئ سلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري کریم الله هلمند ناپلی کې کېده مهرباني وکړئ د دوی اړیکه لکه چې پرېښوي دوی کولای شي چې بیا ټلیفون وکړي ډاکټر صاحب بواسیر څومره خطرناک ناروغي ده او کچېره درملنه ونه شي څومره ناوړه واقعب لري
بله خب دا کوم داسې مشکل سړی ته پیدا کی چې خدای نه خواسته سبب دی ک غټ مشکل سړی ته شي یعنی ک په موقع مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته تداوی کیږي داسې جانی مشکل نه جوړي وي ولی کېدای شي کله کله تکلیف پیدا کی مثلا اگر مریضان چې د تکلیف لري او ډاکټر ته مراجعه نکوي ځنې اختلاطونه د تکلیف یعنی کمپلیکیشن شوم ورته وایي کېدای شي دوی سره پیدا شي مثلا دغه کتله بیرون راوځي او پړسیږي بند شي او کله چې بند شو نو شدید درد ورته پیدا شي او کله کله خصوصا موږ بیا په سټه بروشو په تشریحاتو کې بیا زبوازي وي د دریمه درجه سلورمه درجه دغه غو وسیر دي چې البته داخلي به وسیر د کله کله بنديږي یعنی ترومبوز موږ ورته وایو شدید درد مریض ته پیدا کوي خونریزي ورته پیدا کوي
ها عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د دوی پښتن اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. خو رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ستاسو اخونزاده د بابا مغرب مهرباني
وکړئ.
ډاکټر صاحب زما دغه سوال دا مزال د مور په ناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څوک په دې مزال دغه دا سره کوم دردونه سره او
مخکې
دې نه چې عبدالستار ورور ته زه ځواب ورکړم، لږ به نور اضافه معلومات ورکړو ګرانو اوریدونکو ته. مخکې مو تشریح مکړه چې څه رقم پیدا کیږي په څو ډوله دي. د ډولونه بیا هم دوی ته ووایو، موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو، دلته یو خط دی په نوم د دینتیت لاین ورته وایو. دا قسمت کې کیدای شي چې د دې نه قدام طرف ته پیدا شي او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډیرې دي که خدا نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي. ترومبوز موږ هغه حالت ته وایو چې وینه پکې بنده شي یا علاقه پیدا شي، شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده در هغه وي، درد بیخي ډیر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزینه دا ونه ترل شي یا عملیات نشي چې دا شدید درد او زمون کې دا قسمت کې کیدای شي چې یو تاګوي یا یو کتله غون یو شیم په جلدی قسمت کې پیدا شي. بل شکلی داخلي هیموریډ دی. داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي چې هغه په څو ګرید یا په څو درجو ته موږ تقسیموو. یو ګرید هغه د اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري، کیدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري، بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه مرزي او کیدای شي چې بیرون ته راوځي، بیرته بیا خپل داخل کیږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او خپل نه داخل کیږي، وینه هم کیدای شي ورسره وي او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوت نه استفاده وکړي، دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي، دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم سلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري، وینه ورسره ده، کېد شي وینه ورسره وي او زمل کې بیرون ته راوځي برته داخل کیږي نه، او معمولا په ترومبوز یا بندیږي، یعنی د خپل د معاصره یا دغه لښتوک چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې غیته مواد په نورمال حالت کې نه پرېږدي چې بیرون ته لاړشي، یعنی د سړي په اختیار کې دی. په دې لښتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي، نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ ما مخکې وچه سلور ګریډ یا سلور درجه لري. معمولا داخلي هیموریډ تر څو چې یو انتان یا ترومبوز یا د غلط چمو چې بندي شي دی، د غلط پیدا نشي اس وخت سبب د درد نه کیږي، یعنی به درد ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند، یعنی دوه مشترک دي، هم خارجي بواسیر هم داخلي، یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تستوي دینه بیرون طرف ته وی او داخل طرف ته تم په مشترک شکل دوه شکل لیدل شي. د پدري شکل بواسیر مونږ لرو. او اوس رغلو د عبدالستار اخونزاده ورور سوال ته دوی وی چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کیدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي، ځکه هغه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري، یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته، د سر رقم دردونو سبب کیږي یا د سر رقم درد لري. البته درد مخکې مو تاسو وشي کله که هلته میکروب مداخله وکړي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي، نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد یې مجې ډیر ورسره نارام وي او اته کیناستای نه شي، خصوصا په هغه حالت کې چې د غوړي.
کریم له هلمند نه پرې کې ته د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم خورجان، تاسو ته او ډاکټر صاحب ته څنګه ورېدم کوم تخنیکي هم فارم سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کریم له هلمند نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب یو پښتنه به ډاکټر صاحب محترمه دا تقریبا د 15 کال عمر یمه او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرو د لین پیس سره کم دی او دغه یو سر وتلی دی او بل دا چې دغه دلته کولمو خوستلې دی د دې څخه همېشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لین هم ځینې راځي تقریبا زما د مقعد درې ګوتی فاصله لري بس بعد وخت پړکیږي چې بندې وپړکیږي چې درد لري او دغه مشه چې کله تاریخ لای لای مشه چې راځي بیا وینم ځینې راځي نو د دې وروسته چې دا یا د هم د بواسطه سره تړاو لري کله بل څه مشکل دی ډاکټر صاحب دغه مشکل خو درم تقریبا څو کم دقه لري
نو تاسو د تدابیر خاطر ډاکټر ته لیلړ
او زه په لږه مانته او بس ونه کتل دغه څه مو ته ویل هغه د سمات انټي بیوټیک را کړل دا څه ترکتې نه ماته راکړه بس پرشې نه راکړې و دغه هغه چې ما یې سولانې سوره د سماکرا دی هغه دغه ودرېدل نو دا وخت دغه څه نه سمول کوم هغه دغه درې هغه وینې راځي او بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی نو
په دوړ سترګا به تاسو ته وایم صرف پوښتنه مې ده چې څومره وخت کې د سوري پیدا شوه دي
هم چې چرته نه راځي چې خوله یې لري که باسي بارس پښتي دی بغلونه بارس درد نيسي او که خوله یې لري هم چې چرته کاږي بیا یې نه راځي
اول ول چې پیدا شو خو درته یاد نه ده چې د قسمت کې پټ سوب و دانه وت شو
او اول چې پیدا ته پکېدل ده چې پکېدل به بارس کرا کرا چې پښو یو ډاکټر بارس پرې چې بارس
څه
ویني ځنه دا که دا کله یو
سیرو په ځونه کده د سیمه مقصد لري په موخه بس هیڅ سوال مو وخت میرهونی
کریم ول هلمن تاسو پختنه وخصله میرهونی
کریم جان خو موضوع ته اشاره وکړه دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو البته د قسمت کې ډیر ټلیفون نور هم دي چې متاسفانه اما په هوای دومره نه دي چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ولندې راولي چې دوی ورته به وسیر جه مرید وي دوی ډیر ښه تشریح کړ د خپل تاریخچه چې مسلور کله دا مشکل پیدا شوې ده او څنګه پیدا شوې ده یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې دوی یو اپسی درلود چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوې ده هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتونات یا د میکروبونو شنوماته یعنی اول کې اپسی پیدا شوې ده تقریبا دوی چې دریګو ته د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوې ده بل اخره دغه اپسی چودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاص شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوريشته نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یم دا انل کانال چې موږ ورته وایو یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه غایته مواد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطی ترشوات هلته داخل کیږي ترسو او خلی شاید مقتی وترل شي یو څه وخت پوري برته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي دا برته بیا خلی خلاصيږي او لارې ځانته پیدا کړي چې موږ ورته ترک وایو یعنی ځانته لارې پیدا کړي چې تاسو جدار ډیر کلک وي معمولا دغه تکلیف ته موږ فستول وایو فستول په سمونه فستول هغه کده چې معلومات ورکو هغه ترک هغه لار ده چې یو طرف دی جول طرف ته خلاص وي د بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري یعنی مخکې دینه چې غیته مود بیرون شي او سم مقدار دی دی ترک دی دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار داخل کیږي او تر سوچ د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي دغه تکلیف رښتیا چې مزمن شکل دی معمولا په اولو حالاتو کې کاپسي وي هغه په اپسي په شروع کې چې د فستوري نیوی جوړ کړي کیدې شي چې ډاکټر هر ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټي بیوټیک ورکړي د تکلیف کې اپسي راش کوي ولیکله که درست انټي بیوټیک ورنکړل شي یعنی مریض درست د وینې شي د په اختلاط معروض کیږي یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فستول وایو او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کولی چټل کیږي او ډیر بد بوی لري نو تداوی جراحي ده د ورورو چې سلور کړل کیږي انټي بیوټیک اخلم سفترګزون سفترګزون معمولا اوس عام شوی دي زموږ په کلیو کې په خورو کې ښه خبره ده چې د دې غنې فستول نه دی په شروع کې هغه چرکی اخستو موږ سواب ورته وي هغه کلچر کړی وي هغه مشخص میکرو معلوم شوی بیا په هغه شکل په ماده د کلچر انټي بیګرام په اساس ورته انټي بیوټیک ورکول شوی دا په شروع کې ډیر کومک کړی وي ولی کله چې ترک جوړ شي الله را جوړ شي بیا په مشکلې وي انټي بیوټیک یا انالجزیک یا کومبل دوا ګټو کی نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراته ورشي او جرایی پروسیجر ورته اجرا کی چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کیږي دغه تکلیف چې جوړ شي.
بلی روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای فضل رحمان ل زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم کوردیان یو تاسو سلام جا ډاکټر صاحب تاسو سلام جا ټول اوریدونکو دې کارکونکو
سلام. علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زما په څنګه خوځانی دا د وسیله په حق نه باندې ستاسو موضوع ده نه ما یو دوست درې واري ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده کړې په عملیات سره نتیجه نه ورکړي ده خو په اقسام دي اقسام بیان کړي په غوږ ما سر خلاص ده اما څه کومه یې بواسطه دي نو بیا که د صدایي لري لک پانته دې نه راځي د ښکته سمه ته وایي مزاغه مریض راځي کو
ډیره مننه
مننه کوم دوی فضل رحمان ول زابل نه رسپتا سیمره بني
معمولا جرایی که په درسته طریقه اجرا شي او مریض هغه شي چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف سده نتیجه ورکوي صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي ولی که ځینې عوامل ولري چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د د خوراک پر ارتباط لري مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثره دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن او په اخر کې سي خوري یعنی خېټه خه میده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیا ولري په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریجی یا وشه ډوډۍ دغه شیان دي چې کیدای شي چې سبب د قبضیت شي برعکس هغه خلک چې ډیر مایات اخلي مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایات اخلي چې په دې مایات کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاس د میوې اوبه شاملې وي دغه وخوري او زمونږ کې میوجات نه استفاده وکړي چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري او دا فایبر سبب د دې کیږي چې دغه نورمال حرکت کولمو تضمین کی یعنی په دې معنی چې کولمې نورمال شکل حرکت کوي مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشناب ته ځي او به وسیر ورته نه پیدا کیږي برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مختلط شي میوجات و نخري مایات و نخلي کیدای شي چې دوباره ورته به وسیر پیدا شي یعنی برته زمينه مساعد کی چې ما مخکې په شروع کې وي چې فشار د خېټي ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه او پړسیږي به وسیر پیدا شي.
عبدالرؤف لفرانه مهرباني وکړئ. سلام علیکم عبدالرؤف خان مهرباني. فکر کوم د دوی مغاد ناراضی سستون زده خو دوی کولای شي چې د خبرونه په دویمه برخه کې بیا ټلیفون وکړي ځکه د دې برخه منګي आवाज 2-3 دقیقې وخت لرو نو د خبرونه په دویمه برخه کې د دوی ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب رازو د بواسیل د ډولونو په اړه کې اوس معلومات ورکړي که څه هم مفصل معلومات تاسو د نخو نخانو او عواملو په اړه ویل چې د بواسیل په څو طریقو درملنه کیږي او څو ډولونه باندې ویشل کیږي.
مخکې ما وویل چې یو خارجي بواسیر دی چې اکسترنال هیموریډ ورته وایو هغه ما مخکې تشریح کړ چې په کوم قسمت کې موقعیت لري او هغه ناحیه کې چې دا اکسترنال د خدا نه خواسته په اختلاط مواجه شي شدیدن سبب د درد کیږي او دویم شکل ما انټرنال یا داخلي بواسیر و چې هغه په سلور ګریدو یا درجو باندې تقسیم کیدو چې په داخلي بواسیر کې معمولا د دنتیت لاین یا د قسمت چې د کانال د کولمو نه چې د موګریکټوم ورته ودی نه جوړ کیږي په دغه قسمت کې کیدای شي چې موقعیت مرګي او دا قسمت چې دا معمولا بدون د درد نه ده یعنی دا به وسیر درد نه لري صحیح ده نو او کیدای شي چې پرولاپس وکي پرولاپس په دې معنی چې دغه به وسیر دغه ټکمې دانې چې د بیرون تر وځي ولی نادرن کیدای شي چې دا موجی په ترومبوز شي، یعنی وینه ورته ونه رسیږي یا بندش پیدا شي او خونزی هم ورسره پیدا شي. چې دا درجه ما مخکې وی یو اول درجه به وسیر دي چې دا دانه کیدای شي یو پټسوبي په دې کانال کې موقعیت ولري او بیرون ته کیدای شي چې راوځي یو یام راونوځي. اول کیدای شي چې خپل مریض هغه وخت چې دا زور وهي دا بیرون ته راوځي ولې بیرته داخل کیږي. دویمه درجه هغه بواسیر دي چې بیرون ته کیدای شي چې راوځي یا هغه دانی دي چې بیرون ته راوځي او په بنفسهي شکل یعنی خپل بیرته داخل کیږي، ضرورت فشار هغه ته نشته چې مریض داخل کی. دریم درجه هغه بواسیر یا هغه توکمه دانی دي چې بیرون ته راوځي او په میخانیکی شکل باید د داخل تلاړ شي، یعنی د ګوتی په وسیله باید دغه کتلات دغه دانی داخل ته وړل شي. او څلورمه درجه هغه به وسیر دي چې دغه پرولاپس یا دغه پړسوب چې دی بیرون ته راوځي دغه وړه وړه رګونه او بیرته نه داخل کیږي او کیدای شي چې بند شي، بندشي حالت پیدا شي، سبب د درد شي، چې دغه حالت لکسه خطر هم لري او رسک هم لري د مریض لپاره.
او ډیر مننه دوستانو یادونه کوو چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملما ده یو نن ورځ د بواسیر په اړه خبرې کوو. کولای شئ چې تاسو د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ټلیفون وکړئ او که د دغې ناروغۍ په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب سلطانی به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا وحیدی څخه اورو.